صالح صاحب خوش آمدین.
ستار پروغ لتاسو مننا دا ازادی راڈیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي د خبرونو مو یو سات دوام کوي. د دې خبرونې په خبري راپورونه کې اوري چې د ناتو غړو هیوادونو په داسل کې افغانستان څخه د خپل تعهد پر دوام ټینګار وکړ چې قطر او متحده عرب اماراتو هم په افغانستان کې د غوښتنې ملاتړ له مموریت سره لاس یو کړی دی. نن شنبه ده، د غبرګوري یا جوزا 19 د جون میاشتې 9. تر خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کوو. امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د ناټو عمومي منشي وایي چې را روان انتخابات په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره مهم پرمختګ دی. د امریکا ولسمشر پرون وویل چې روسیا باید بیرته د نړۍ له سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل سي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او د دې هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی د کافي اعتماد له مخې له خپل لوري موقت اوربند اعلان کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر حالاتو د ناټو د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل: زه باید ووایم چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د ښه کېدو په حال کې دي. د افغانستان د اردو ټولې شپږ قلو اردوګانې په هغه هیواد کې ځای پر ځای دي چې د افغانانو هوډ څرګندوي. دا په اصل کې ده چې د افغانستان حکومت د ناټو په مرسته د خپلو خلکو لپاره د داسې باثباته سیاسي نظم په لټه کې دی چې ټول پکې شامل وي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جون میاشتې پر 9 په یو بیان کې وویل د روژې مبارکې میاشتې له 8 څخه د کوچني اختر تر 15 پورې اوربند اعلانوي، او په عین حال کې د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کېږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلوالو طالبانو خپل ټول تهاجمي عملیات ودروي. د ارګ په اعلامیه کې د ولسمشر غنی په حواله ویل شوي چې د داعش، القاعده او نورو نړیوالو تروریستي شبکو پر ضد به عملیات روان وي. د امریکا دفاع وزیر پرون وویل چې دغه اعلان د شغلی غنی لخوا پر افغان امنیتي ځواکونو د کافي اعتماد څرګندونه کوي او طالبانو ته یې موقع ورکړی چې جګړه بند کړي. د جیم ماتیس په وینا دا همدارز نړیوالو ته څرګندوي چې د محمد اشرف غنی حکومت او د امریکا متحدان په افغانستان کې سولې ته متحد دي او د سولې داسې پروسه غواړي چې افغانان مشري کوي. وسلولو طالبانو تر اوسه د ولسمشر غنی د اوربند وړاندیز ته رسمي ځواب نه دی ویلی. د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ وایي چې را روان انتخابات په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره مهم پرمختګ دی. سټولټنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل:
Elections in October will be an important
milestone. اکتوبر میاشت کې انتخابات به یو مهم پرمختګ وي. موږ د افغانستان د حکومت د اصلاحاتو دوام، د اداري فساد پر ضد مبارزې جاري ساتلو او د ټولو افغانانو د انساني حقونو د خوندیتوب لپاره کار ته هڅو. موږ همدارس ټینګار کوو چې د سیمې ټول هیوادونه رغونکي رول ولوبوي. په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د تلیا میزان پر 28 نیټه ترسره کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو پروسه درې ورځې نوره هم وغځوله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو عالي رتبه دولتي هیات په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په 13 غونډې کې د ګډون لپاره چین ته روان سو. د افغانستان جمهوري ریاست نن په ویلامه کې ویلي چې د ولسمشر غنی دغه سفر دوه ورځنی دی. د شانګهای د همکاري سازمان د مشرانو دغه دوه ورځنی غونډه نن پیلېږي. د شانګهای د همکاري سازمان 8 دایمي غړي لري چې افغانستان د دې سازمان په 4 څارونکو غړو کې شامل دی. د هلمند د سولې کاروان ولسی حرکت پرون د غزنی مرکز ته ورسید. د دې حرکت د رسنیو مسؤل بسم الله وطن دوست تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې د غړو شمیر یو اوس له 300 شپېتو ته رسیدلی او په راتلونکو ورځو کې به د کابل پر لوري روان سي.
تمه ده چې شاوخوا 4 شپې به موږ دلې پاتې شو. وروسته له هغې څخه به موږ د میدان وردګ پر خوا باندې حرکت وکړو. دغه حرکت چې له هلمند څخه راپیل شو 8 کسان وه. له نیکه مرغه اوس شمېر شپېتو کسان ته رسیږي.
د مارچ پر 23 په لشکرګا کې تر ځنوجون کې حمله وروسته چې ګڼ ملکیان پکې مړه یا هم ټپیان سول، په هلمند کې د جګړې پر ضد مدني حرکتونه پیل سول. د هلمند د سولې کاروان چې په پیل کې 8 تنه غړي درلودل، د ثور پر 23 نیټه د کابل پر لوري روان سو. هغوی غواړي چې په جګړه کې ښکېلو خواوو ته څرګنده کړي چې له جنګه څومره ستړي سوي او سوله غواړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون وویل چې روسیا باید بیرته د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل شي. د ولسمشر ټرمپ دا وینا هغه د امریکا له څو مهمو او نږدې متحدانو سره په مخالف موقف کې دروي. روسیا وروسته تر هغې چې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین څخه جلا او له ځان سره الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له کبله د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو له ګروپه وایستل سوه. خو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون مخکې تر دې چې په کاناډا کې د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډې ته ولاړ سي، د سپینې ماڼۍ په انګړ کې خبریالانو ته وویل چې روسیه باید بیرته په دې ډله کې شامله سي. د نړۍ د اوس سترو صنعتي هیوادونو یا G7 مشرانو په کاناډا کې خپله غونډه پرون پیل کړې چې نن به هم دوام کوي. په سوریه کې د رژیم د مخالفو وسلوالو تر واکمنۍ لاندې سیمه کې په وروستۍ هوایي حمله کې چې شک کېږي روسي ځواکونو کړی، د وژل سو کسانو شمیر 150 ته لوړ شوی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار یو خپلواک ډله چې له لندن څخه فعالیت کوي وایي دا هوایي حمله تیره پنجشنبه د سوریې په ادلب ښار کې شوې چې 9 تنه ماشومان هم پکې وژل شوي دي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي جنگیل وتوکو چې غالبا د روسیې وي د شپې لخوا د ادلب په شمال کې د زردانه په سیمه کې حملې کړې دي. د روسیې د دفاع وزارت دا خبر رد کړي او د روسیې د دولتي خبري اژانس تاس په حواله ویلي دي چې له حقیقت سره هیڅ اړخ نه لګوي. دا په سیمه کې په روان کال کې تر ټولو خونړۍ حمله بلل شوې ده. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان به د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د پایل په مراسمو کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړ سي. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس پرون د کرملین د ویان دیمیتری پیسکوف په حواله راپور ورکړ چې ویلي دي شاهزاده سلمان شاهي د روسیې له ولسمشر سره هم وګوري. د فوټبال د نړیوال جام سیالي د راتلونکي اونۍ د پنځمې په ورځ چې د جون د میاشتې 14 نیټه ده په روسیا کې پیلېږي. د سیالیو د پیل په ورځ د سعودي عربستان د فوټبال لوبډله په ماسکو کې د روسیې د فوټبال له لوبډلې سره مخامخېږي. سعودي عربستان او روسیه د نړۍ د تیلو ستر صادرونکي هیوادونه دي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د ناټو غړو هیوادونو په داسې حال کې د افغانستان په اړه د خپل تعهد پر دوام ټینګار وکړ چې قطر او متحده عرب اماراتو هم په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت سره لاس یو کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی د یو عالي رتبه دولتي هیات په مشرۍ د شنګهای د همکاري سازمان په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته روان سو. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین په بهر کې له میشتو فعالانو وغوښتل
کوم ملګری په بهر ملکونو کښې دي هغې ته دا خواست دي چې هغه د احتجاجونه د اقوام متحده د دفترو مخته کوي.
د امریکا ولسمشر په دې وینا چې روسیا باید د نړۍ د او سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل سي یو ور بیا بحثونه وپارول. په دې خپرونه کې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. په خپرونه کې مو اچار هم درته برابر کړي. تر 9 بجو نور مسایل هم څېړو. د نټو غړي هیوادونه په داسل کې له افغانستان څخه د خپل تعهد پر دوام ټینګار او د افغان امنیتي ځواکونو د پرمختګ ستاینه کوي چې قطر او متحده عرب اماراتو هم په افغانستان کې د غوث ملاتړ له ماموریت سره لاس یو کړی دی. دا خبر پرون د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په بلجیم کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وکړه چې په افغانستان کې پر روانو چارو خبرې پکې وسوې. د امریکا دفاع وزیر دغه راز په پراختیایي چارو کې د هند د مالی مرستې یادونه وکړه. دا په داسل کې دی چې د ناټو سرمنشي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پوځي قابلیتونو د پرمختګ ستاینه وکړه. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر وایي قطر او متحده عربی امارات په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ نه ماموریت سره یو ځای شول او هند د مهمو پراختیايي مرستو ژمنه کړې ده. دا اول وار دی چې عربي دولتونه په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د پوځي ماموریت له ائتلاف سره یو ځای کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل
On our resolute support mission in Afghanistan.
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په اړه باید ووایم چې د ناټو کلک تعهد او زموږ د جنوبي آسیا د ستراتیژۍ عملي کېدو د ثبات د ټینګښت لپاره هڅې تازه کړې دي. په دې کې د هند د لوري د مهمو پراختیايي مرستو ژمنه شاملېږي. په وروستیو کې قطر او متحده عربي اماراتو هم له موږ سره لاس یو کړ چې د غوث ملاتړ ماموریت لپاره زموږ د ائتلاف د غړو شمېر 140 ته ورساوه. د ناټو تړون عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم پرون اعلان وکړ چې د تړون غړي هیوادونه او شریکان نه یوازې دا چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت سره خپل تعهد ټینګ ساتي، بلکې خپل ونډه یې زیاته کړې ده. ستولتنبرګ وویل د جمعې په ورځ د شوو بحثونو پر اساس په ډاډ ویلای شي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالي ملاتړ موافقه به تر 2023 میلادي کال تمدید شي. د هغه په وینا په دې اړه وروستۍ پریکړه به د جولای میاشتې په 12 نیټه د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې اعلان شي. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه چې دا له افغانستانه د دوی د ملاتړ د دوام ستره نقشه ده.
Significant challenges remain.
یان ستولتنبرګ وویل لوی مشکلات لا هم شته، وسوال د بیګنا ملکی وګړو پر ضد تشدد جاري ساتي. خو د دې ستونزو سره هم د افغانستان امنیتي ځواکونه فوق العاده فعالیت کوي. هغوی له درېو کلونو راهیسې د جګړې رهبري کوي. موږ حقیقي پرمختګ ګورو چې د تهاجمي عملیاتو په ترسره کولو کې کړی، د خپلو ځانګړو ځواکونو، هوایي ځواک او نورو قابلیتونو په لوړولو کې کړی، او طالبانو ته اجازه نه ده ورکړې چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پرون په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو ګډ قومندان جنرال جان نیکولسن د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما پر کړنلارې نیوکه وکړه او وی ویل چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو د نیټې اعلان د سولې لپاره د مذاکرو د بریالیتوب امکان کمزوری کړ. جنرال جان نیکولسن وویل کله چې تاسو په جنگ کې یاست، تاسو دښمن ته نه وایاست چې تاسو به میدان پرېږدئ. که تاسو دا دښمن ته ووایاست، هغوی پوهېږي چې باید تاسو تر وتلو مقاومت وکړي، نو د پخلاینې یا سولې په پروسه کې ګډون ته اړتیا نه ویني. له پوځي اړخه د پوځي درک پر اساس د اوباما د ادارې هغې پرېکړې د سولې د پروسې د پرمختګ امکان کمزوری کړ. نیکولسن پرون د امریکا د نوي حکومت د جنوبي آسیا پالیسي بریالۍ وبلله. وی ویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوبي آسیا پالیسي دښمن او ملاتړ کوونکو ته دا پیغام ورکوي چې د ځواکونو وتلو ته انتظار ګټنه لري، ځکه ځواکونه به یوازې په مشروط ډول وځي.
ومردل چې د ناټو غړي هیوادونو پرون په افغانستان کې پر روان وضعیت او د سولې د پروسې د پرمختګونو په اړه د دغه تړون په مرکزي دفتر کې بحث وکړ. د بتزل کې د چی په چین کې هم د افغانستان پر وضعیت خبرې کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو عالی رتبه دولتي هیات په مشرۍ د شنګهای د همکاري سازمان په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته روان شو. جمهوریت ریاست نن په ویلامه کې ویلي چې د ولسمشر دغه رسمي سفر دوه ورځې دی. د دغه سازمان په سرمشري کې په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ پر وړاندې پر کلکه مبارزه او د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي پر اغیزناکو لورو چارو بحث او خبرې کیږي. وصل وصال او نور تفصیل.
ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د شنګهای د همکاري سازمان په سرمشري کې چې تمه ده د شنبه او یکشنبه پر ورځ د چین هیواد په ساحلي ښار قینداو کې ترسره شي ګډون وکړي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمد د جمعې پر ورځ آزادي رادیو ته وویل چې دغه ناسته د افغانستان د امنیتي، سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره خورا مهمه ده او افغان پلاوی به هڅه کوي چې دغه سازمان دایمي غړیتوب ترلاسه کړي. دی وایي یو له هغو مواردو چې ټاکل شوی پرې بحث وشي په سیمه کې ګډ امنیتي ګواښونه دي او موږ هڅه کوو چې د سیمه ییز اتصال له لارې د افغانستان موقف لا پیاوړی او لوړ کړو. دغه ناسته د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او امنیتي ثبات لپاره ډېره مهمه ده. ښاغلی احمد وایي په دغه ناسته کې د افغان ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر په ګډون یو لوړ پوړی پلاوی د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا روانونه ویلیو چې د شنګهای د همکاري سازمان یو ډیر عمده دنده د اسلامي دولت نومیدلې په وړاندې د مبارزې دوام او د تروریزم په وړاندې د مبارزې پیوړی کول دي. رویټرز خبري اژانس سینهوا دا راپور لمخې لیکلی چې د شنګهای د همکاري سازمان غړو هیوادونو د 2013 او 2018 کلونو ترمنځ د وسلوالو یاغیانو سباندې 1500 روزنیز مرکزونه تخریب کړي او د نړیوالو توریستي سازمانونو شاوخوا 2000 غړي نیولې دي. چین، روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان د شنګهای د همکاري سازمان لمړنۍ غړي هیوادونه دي. هند او پاکستان په 2018 کال کې د دغه سازمان دایمي غړي شول او ایران هم د دې سازمان دایمي غړي توب لپاره هیله خودلې. افغانستان چې د 2012 کال راهیسې د دې سیمه ییز همکاري د سازمان سرونکې غړی دی، د یو شمېر افغان کارپوهانو په باور دغه هیواد تل له دې امله د دغه سازمان له ناستو تش لاس راګرځېدلی چې په سیمه ییزه کچه یو پیاوړی سیاست او دریز نه دی لرلی. له دې ډلې د سیاسي چارو کارپوه بشیر پیژن په دې اړه صدر راډیو ته وویل د وای زموږ ستونزه چې نه یتوانېدلې د شنګهای له ناستو ګټه پورته کړو، د سیمې په کچه د اړیکو په برخه کې د یو پیاوړي دریز او سیاست نه لرل دي. له دې امله تل موږ تش لاس بیرته راګرځو او له هیڅ یوې ناستې کومه لاسته راوړنه نه لرو. ښاغلی بیژن وایي که د شنګهای د همکاریو سازمان غړي هیوادونه په افغانستان او سیمه کې د شته و امنیتي تهدیداتو او تروریزم د لمنځوړلو لپاره عملي ګامونه واخلي، نو د سیمې په امنیت او ثبات به د پام وړ اغیز ولري. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د افغانستان د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د ځان د کاندیدولو یا د تیر ځل په څیر د قدرت د شریکولو احتمال نه ردوي. ښاغلی عبدالله په لندن کې په یوه مرکه کې ویلي چې د قدرت د سولیز انتقال لپاره د افغانستان په اساسي قانون کې بدلونونو ته اړتیا سته، او زیاتوي چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو پرته د افغانستان بقا په خطر کې وه. احمد تکل نور جزئیات لري.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي دا امکان نه ردوي چې یو ځل بیا د ولسمشری په انتخاباتو کې ودرېږي او یا له خپلو سیاسي سیالانو سره د ګډ حکومت پر جوړولو موافقه وکړي. ښاغلی عبدالله له رویټرز خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې دا څرګندونه کړې. هغه دې پوښتنې ته چې آیا د ولسمشری پر راتلونکو انتخاباتو کې به ځان کاندید کړي کنه، په ځواب کې وخندل او ویل ستاسو په نظر دا سم کار دی چې زه په دې اړه اعلان همدا اوس له دې ځایه وکړم؟ اجرائیه رئیس دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په رسمي سفر لندن ته تللی او له برتانوي چارواکو سره د تروریزم پر ضد د جګړې او د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. ښاغلی عبدالله چې دوه ځلې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماته خوړلې وویل دا احتمال نه ردوي، خو د زیاته کړه چې په دې اړه تر اوسه پرېکړه نه ده کړې. عبدالله وویل مهمه دا ده چې د افغانستان راتلونکي انتخابات د تیرو انتخاباتو په څیر د حیاتي بحرانونو له راتلو پرته یقیني شي، خو ښاغلی عبدالله ټینګار کوي چې د قدرت د سولهییز انتقال لپاره په اساسي قانون کې اصلاحات حتمي دي، ځکه د ده په وینا د هیواد اساسي قانون د ولسمشر لپاره خورا زیات صلاحیتونه تضمین کړي، خو د سیال کاندید پلویان په تش ډاک پاتې کیږي. عبدالله وویل متمرکز سیستم د ټولو ستونزو په سر کې دی او په تیر وخت کې نورې ستونزې هم رامنځته کړي دي. عبدالله عبدالله تیر دوه انتخابات بلک توپیر یو ځل حمید کرزی او وروسته اشرف غنی ته بایلودل. دواړه ځلې بایللو کاندیدانو پر ګټونکي کاندید د پراخو درغلیو تور ولګاو، خو غنی د متحدو ایالاتو د هغه مهال د بهرنیو چارو د وزیر په نوښت د سیاسي موافقې پر بنسټ عبدالله ته په حکومت کې نیمایي برخه ورکړه. عبدالله د 2014 کال بحران ته د اشاره په ترڅ کې ویل چې د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو پرته د افغانستان بقا په خطر کې وه. عبدالله وایي د دواړه ځلې د بحران د مخنیوي لپاره په خپله خوښه له صحنې ووت، نو ځکه وړاندیز کوي چې افغانستان باید د قدرت د شریکولو یو سیستم ولري څو په راتلونکي کې د بحران مخه ونیول شي. عبدالله وایي چې د دې ډول بحرانونو د مخنیوي لپاره افغانستان داسې یو پارلماني سیستم ته اړتیا لري چې د ده اوسنی پوست ته ورته د اجرایه صدراعظم په څیر یو څوکۍ ولري.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي چې کچېرې پاکستان د دوی غوښتنې نه مني، نو دوی به خپله مقدمه ملګرو ملتونو ته راجې کړي. د بدسل کې د چې امنیتي ادارو د غورزنګ له څلوېښتو ډېر غړي نیولې دي او په هغوی کې د ځینو پر ضد د غداري او ترهګري دوسیې هم درج کړي دي. نور تفصیل د شاهین بنیري په راپور کې.
د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین ویلي امنیتي ادارو په میرالی بنو او اسلام آباد کې د پښتون غورزنګ غړي نیولې دي او په جیلونو کې ور باندې تشدد کوي. تیر مخام په فیسبوک په خپل ژوندې وینا کې نوموړي زیاته کړه که د پاکستان ریاست د دوی غوښتنې نه مني او د زور او تشدد پالیسي نه بدلی، نو دوی به خپل مقدمه ملګرو ملتونو ته یوسي.
کوم ملګری په بهر ملکونو کې دي هغه ته دا خواست دي چې هغه د احتجاجونه دا اقوام متحده د دفتر مخشه کوي او چې سره واندې دا د ریټن ورکوي هلته چې هغه دې په دې خبرو باندې وژغیږي. ریاست یو خو ظلم کوو په آخر کار چې موږ د ظلم خلاف خبره وکړه، نو دوی په هغه باندې هم تشدد کوي. دلته د میډیا نه راواخله تر عدالت پر ټول هر شی دوی نیولی دي او زموږ خلاف یې استعمالوي.
بلخوا د پاکستان امنیتی ادارو په میرعلی بنو او اسلام آباد کې د پښتون تحفظ مومنټ لسلويخت ډیر غړي نیولې دي. د غورزنګ یو مخکخ خان زمان کاکړ بیګا مشال لیډو ته ویل د اسلام آباد پولیسو د پی ټی ایم او د غړي نیولې دي او د سوارلو سورزو لپاره د اډیالي جیل ته په جوډیشل ریمانډ لګلې دي. کاکړ زیاته کړه پولیسو دا په ګډون د غورزنګ د یو شمیر مشرانو پر ضد مقدمه درج کړې دي.
دوی د عبوري حکومت کې دوی ته کوم سپیس لږ ډېر میلاو شوی دی، له دې څخه هم ګټه اخلي. بل چې دا کوم موږ جلسې اعلان کړي دي د رزمکه او د بیا د وانه جلسه، دوی غواړي چې دې لپاره هم حالات داسې کړي چې هغه جلسې ممکنه نه شي. خبره دا ده چې دوی کومه د مذاکراتو لپاره کوم سیسکشن روان دي، نو هغه مذاکرات او جنگ په یو ځای باندې نه شي کېدلی.
په نیول شو کې ډېر د پوهنتونونو زده کوونکي او د حقونو دفاع کوونکي دي. دا غوی د نیولو په اړه چې مو کله په اسلام آباد کې د کوهسار تانې سره تماس ونیولو، نو د تانې مشر پولیس چارواکي خالد اوان ویل و دېرش کسان نیولې دي او د نورو د نیولو لپاره چاپې وهي. هغه ویل چې نیول شو کسانو د پاکستان د ریاست او پوس پر ضد شعارونه ورکول. دا هلکان د ریاست پوز او امنیتی ادارو پر ضد شعارونه ورکوي او د خلکو ذهنونه بدلی. په ښکاره خود دوی جنډا د ورکو کړل شو خلکو خبره یا په قبایلی سیمو کې د ظلم خبره وي، خو په دې کې بلوچ هلکان هم دي او د نورو ضلعو هم. دا ټولې د ریاست ضد هلې ځلې دي، نو د ښار د مجسټریټ په حکم مو دوی نیولې دي. پختون تحفظ مومنٹ په پاکستان کې د ماورای عدالت قتلونو ورکو کړل شو خلکو عدالت ته د وړاندې کولو او د پښتنو په سیمه کې د خلکو د ځان او مال د حفاظت یقیني کولو غوښتنه کوي. د غورزنګ او ریاستی چارواکو ترمنځ وخت په خبرې هم شوې دي، خلاصه ګټورې نتیجې نه دي برسېره شوې.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
تاسو ازادي رادیو ته ورجست او اوس په سفیو لا ستانک ځای راته وایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه راغلي.
له طالبانو سره د افغان ولسمشر لخوا د اوربند اعلان بیا هم د ځینو لویدیځو ورځپاڼو پام ورجلب کړی دی. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې دا اوربند د اسلام په یوې تر ټولو مقدسې یعنی روژې میاشت کې اعلانېږي، خو لا معلومه نه ده چې تر کومه بریده به دا نوښت بریالی وي. ورځپاڼه د طالبانو د یو پخواني چارواکي وحید مژده په حواله لیکي چې په تېرو 12 کلونو کې سږکال لومړی وار دی چې طالبان په پراخه کچه له افغان پوځ سره جنګیږي او دې ته به حاضر نشي چې لاس په سر شي. ورځپاڼې د یو پخواني امنیتي چارواکي کی په حواله هم لیکلی چې دا اوربند خایي د طالبانو په ګټه تمام شي او هغوی بل دې فرصت د ډیرو حملو لپاره چمتووالی ونیسي. د بریتانیا چاپ ټایمز ورځپاڼه لیکلی چې د افغان ولسمشر لخوا د اوربند اعلان د افغان دینی عالمانو تر فتوا ورسته وشو. افغان دینی عالمانو تیر اونۍ په کابل کې په ولوی غونډه کې فتوا ورکړه چې انتحاري حمله او لبیلابلو لارو په افغانستان کې رواني وژنې حرام دي او طالبان باید د سولې خبرو ته حاضر شي څو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لار هواره شي. اخو وسلوال طالبانو دی وړاندیز ته جواب نه دی ورکړی. خو د ټایمز ورځپاڼې په خبره د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي د قماندانانو د شورا تر مشورې وروسته به اوربند ته جواب وویل شي. ټایمز ورځپاڼه دا هم لیکي چې د دې اوربند اعلان په اړه د افغان حکومت د کابینې د غړیو ترمنځ هم مخالفتونه موجود دي. د برېټانیا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې هم په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی په تیرو وختونو کې هم له طالبانو سره د اوربند غوښتونکی وو، خو دا لومړی وار و چې هغه رسمن اوربند اعلان کړ. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په لیکنه دا اعلان داسې وخت کېږي چې په افغانستان کې د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې ویلي د افغانستان 55% خاوره د حکومت په کنټرول کې ده. نیوزویک مجلې هم له طالبانو سره د اوربند او هغوی ته د سولې د وړاندیز په اړه مقاله لیکلې. د مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي دا اوربند له هغو اوازو څو اونۍ وروسته اعلان شو چې ویل کېدل افغان حکومت له طالبانو سره د سولې پټې خبرې کړې دي. د مجلې په مقاله کې د ویلسن تحقیقي مرکز د غړي مایکل کوګلمن په حواله هم ویل شوي چې که څه هم د اوربند اعلان د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نیک نیت روښانوي، خو تر هغو چې طالبان په دې جګړه کې خپله بریا ګوري، د کابل هر ډول وړاندیز ته له پام پرته به جنگ ته دوام ورکوي.
او اوس هم یوه بهرنۍ مسئله څېړو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وینا چې روسیه باید د نړۍ د او سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل سي، یو ور بیا بحثونه وپارول. ډونالډ ټرمپ پرون کاناډا ته تر روانېدو مخکې دا خبره وکړه. د نړۍ د او سترو صنعتي هیوادونو مشران په کاناډا کې سره ګوري. دا غونډه پرون پیل شوې چې نن به هم روانه وي. نور جزئیات له فرشتې جلال زئی څخه اورئ.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي روسیه باید د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو په ګروپ کې شامل شي. د ولسمشر ټرمپ دا خبره هغه د امریکا له څو مهمو او نږدې متحدانو سره په مخالف موقف کې دروي. روسیه تر هغه وروسته چې د کریمیا ټاپوزمه یې په زور له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو له ګروپه وایستل شوه، خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون مخکې تر دې چې په کاناډا کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډې ته ولاړ سي، د سپین ماڼۍ په انګړ کې خبریالان ته وویل چې روسیه باید بیرته په دې ډله کې شامل سي.
And it may not be politically correct.
تاسو کدا خوشی جیانه شایله سیاسي اړخه دا خبره سمنوي، خو مشته نړی را پاته ده چې پرمخې بوزو. خو باید روسیه ته اجازه ورکړي چې بیرته راسي، ځکه موږ اړتیا لرو چې روسیه د مذاکرو پر میز را سره وي. د نړۍ د سترو او صنعتي هیوادونو په ګروپ کې امریکا، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان او بریتانیا شامل دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د دې ډلې له یو شمېر غړو سره په روسیو کې د تجارتي تعرفې پر سر هم لانجه لري. له دې امله داسې ګڼل شوی و چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه به له پیچلو بحثونو ډکه وي. خو د روسیې د غړیتوب په اړه د ولسمشر ټرمپ وروستۍ وینا دا بحثونه لا جنجالي کولای سي. کاناډا چې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې کوربه ده، په دې ډله کې د روسیې د بیا ګډولو په اړه د ولسمشر ټرمپ خبره رد کړه. او د اروپایي اتحادیه مشر ډونالډ توسک چې هغه هم په دې غونډه کې ګډون کوي، وویل چې د روسیې ګډون لازم نه دی. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو په کاناډا کې خپله غونډه د جون په 8 نیټه پیل کړې او په 9 به هم خبرې کوي. د مسکو په اړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دریځ او ځینې څرګندونو تر دې مخکې د امریکا د کانګرس د یو شمېر دیموکرات او جمهوري غوښتونکو غړو او د امریکا د بهرني سیاست جوړونکو او یو شمېر کتونکو سخت خبرګونونه پارولې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې په مریخ کې د عضوي موادو نښې موندلې دي. اسمت سروان نور حال راکوي.
د ناسا یا د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ستور بیړۍ په مریخ کې اورګانیک یا عضوي مواد موندلې چې دا په دې سور رنګه سیاره کې د ژوند د احتمال نظریه پیاوړې کوي. ساینس پوهانو د پنجشنبې په ورځ یعنی د جون په 8 وویل کیوراسیټي ستور بیړۍ د مریخ په یوه پخواني جهیل کې عضوي مواد موندلې چې شی یو وخت په دې سیاره کې ژوند ممکن و. د 2014 میلادي کال په ازموینو کې هم دې ته ورته مواد موندل شوي وو، خو ساینس پوهان وایي چې وروستی کشف په مریخ کې د ژوند په اړه تر ټولو ښه ثبوت دی چې تر دې پخوا نه و لیدل شوی. دوی وایي چې دا ارګانیک مالیکولونه د 3.5 میلیارد کاله پخوا دي او سره له دې چې دا سل په سلو کې نه ثابتوي چې دلته یو وخت ژوند و، خو دا ښیي چې یو وخت په دې سره سیاره کې داسې شرایط موجود ول چې ژوند پکې کېدای شوی. د ناسا د لابراتوار غړي اشوین واسوا دا وایي چې مریخ ته په راتلونکو ماموریتونو کې به دا چانس ترلاسه شي چې په دې سیاره کې د ژوند د احتمال په اړه لا زیاتې څېړنې وشي. کیوراسیټي ستور بیړۍ په 2012 میلادي کال مریخ ته ورسېده.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې فسناتوري جره نبی سلام چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بلډینګ او سورای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
در همدری خبرونی در مهم و خبرونو لندی د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وی دا پنسان امنیتی ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او د دې هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی د کافی اعتماد لمخې لخپل لوري موقت اوربند اعلان کړی دی د ناتو عمومي منشي ینس سټورتنبرګ وایي چې روان انتخابات په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره مهم پرمختګ دی په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د تلیا میزان پراته وشتمه کېږي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یوه عالي رتبه دولتي هیات په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په 13مه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته روان سو د افغانستان جمهوري ریاست نن په ویلامه کې ویلي چې د ولسمشر دغه رسمي سفر دوه ورځې دی د هلمند سولې کاروان ولسی حرکت پرون د غزنی مرکز ته ورسید د دې حرکت د رسنیو مسؤل ازادي رادیو ته ویل چې د غړو شمیر اوس لا تو څخه شپېتو ته رسیدلی او پر ستونکو څو ورځو کې کابل ته روانېږي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویل چې روسیه باید بیرته د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل سي د ولسمشر ټرمپ دا وینا هغه د امریکا له څو مهمو او نږدې متحدانو سره په مخالف موقف کې دروي په سوریه کې د رژیم د مخالفو وسلولو تر واکمنۍ لاندې سیمه کې په وروستۍ هوایي حمله کې چې شک کېږي روسي ځواکونو کړی د وژل سوو کسانو شمیر 150 ته لوړ سوی دی او د سعودي عربستان ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان به د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د پیل په مراسمو کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړ سي د هرات ولایت د ختیځ په شیدایي دښته کې په زرګونو کسان چې د وچکالۍ له کبله له غور فاریاب او بادغیس ولایتونو څخه بې ځایه سوي میشدي دوی په بې برخلیک حالت کې شپې ورځې سبا کوي له ډلې یې 43 عبدالقیوم وایي د بادغیس ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې کرنه او مالداري ورڅخه پاتې سوې ده هغه اوس د هرات په شیدایي دښته کې تر یوې خیمې لاندې له خپلې مېرمنې او اتو ماشومانو سره ژوند کوي عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل د سشکل وچکالیو د هغه کروندې او څارویو ته زیان رسولی دی
به ای خاطر بیځای شوم چې سال خوش سالي
ځکه بیځای شولو چې وچکالی و څاګانې او چینې وچې شوې کروندې مو حاصل نه ورکوي واګانې او پسونه مو درلودل خو تلف شول خلکو یو غوا په یو لک افغانۍ هم رانیولې و چې اوسې څوک په 100,000 روپۍ هم نه ترې اخلي د یو پسه بیا له 8,000 افغانۍ څخه 2,000 افغانۍ ته ورسېده
د هرات ولایت محلي چارواکو ویلي چې تیر میاشت نږدې 15,000 کورنۍ له بادغیس غور او فاریاب څخه هرات ته ورغلي او د هرات په ختیځ کې میشتې سوي دي د ملګرو ملتونو سازمان په ورستوي کې خبرداری ورکړ چې وچکالی د بادغیس اورزګان او جوزجان په ګډون 40 ولایتونه اغیزمن کړي دي د ملګرو ملتونو د می میاشتې په راپور کې چې د بشري مرستو د همغږۍ په اړه دی راغلي دغه وچکالی پر هغو کورنیو ناوړه اغیز کوي چې ژوند یې په کرنې پورې تړلی دی دوی له مخکې هم غذایی خوندیتوب نه درلود چې شمیر یې 2,000,000 او 2,00,000 کسانو ته رسیږي جانان کوچی په اورزګان کې په مالداری بوخت دی هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سشکل وچکالی د دغه غونډې ګڼ نور کوچیان اندېښمن کړي دي
ټول کوچان د دغه سره مخ دي د وچکالی د دغه سره مخ دي بارانونه نسته که چېر دا ژمی پر موږ د بیا بارانه چېر د پسرلی پر موږ بیا بارانه چېر د غرونو واښه نه دي کړي دښتونو واښه نه دي کړي وطن واښه نه دي کړي په دغه چې کوچی علم ډېر په آزاد دي
د افغانستان په شمال کې د جوزجان ولایت اوسیدونکي هم ورته اندېښنې لري 50 شکر الله چې کروندګر او مالدار دی په ورستوي کې د قوشتېپې ولسوالۍ له یوه کلي مرکز شبرغان شار ته کډه سوی دی هغه له خپلې میرمنې 50 لوڼو او لمسیانو سره په یوه وروسته پاتې کور کې ژوند کوي
موږ د غنمو تقریبا سل منه تخم وپاشه، خو څرنګه چې باران ونشو وچ شول. زموږ غواګانې، پسونه او چرګان هم تلف شول. په دښتو کې هېڅ شی نشته، هېڅ شی نه دي پاتې. مجبور شولو ښار ته راشو.
د پیښو د مدیریت لپاره د دولت وزیر نجیب آقا فهیم روانه اونۍ وویل افغانستان د وچکالۍ له لویې څپې سره مخامخ دی. هغه په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل
دغه وچکالۍ شل ولایتونه اغیزمن کړي دي. په دې پراخه جغرافیه کې 13 میلیونه انسانان ژوند کوي. څه باندې 1 میلیون انسانان او 3 میلیونه څاروي عاجلو مرستو، خوړو او اوبو ته اړتیا لري.
تر دې مخکې د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویلي وه وچکالۍ ځپلو او مالدارانو ته د مرستو لپاره یې د 16 میلیونو ډالرو په ارزښت 2 میاشتنی پلان برابر کړی دی. خو له دغو ژمنو سره سره د بادغیس اوسیدونکی عبدالقیوم شکایت لري چې تر 1 میاشتې زیاته موده کیږي د هرات په ختیځ کې ژوند کوي، خو تر اوسه کومه مرسته نه ده ورسره سوې.
زه پاچاهي نه غواړم. زموږ لوږه ختمه کړئ، سرپناه راکړئ. نه غواړو چې له لوږې مړه شو. د ورځې لمر او د شپې سړه هوا وي.
افغانستان چې اقتصادي تر ډیره پر کرنه او مالداري ولاړ دی، وخت نا وخت د وچکالۍ له کبله اقتصادي زیانونه ګالي. خو سږ کال له هماغه پایله د وچکالۍ د راتلو په اړه اندېښنې ولاړې سوي دي.
ژوند آزادي
خزینه په سړي اجازه نه ورکوي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وخت در شریک
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. مونږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې مونږ د وو باندې بس
لرو. فکر چې محکمې له
خوا آزادي رادیو 2296 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام. خدای مو روغ او جوړ لره. پروژه کې خوبه ملچا سره وهلی نیوی ډیرو لګریوان سره ونیول او ډیرو چارواکي په فیسبوک کې د حکومت د ډوډیو د سرخانونه هوار کړیو او زین خو په ماخام کې بوزه ماشومان پرې کېنولیو. دا خواران د ځان خودنی او ریا په چلم سم نه پوهیږي. سړی چې له بېخه پس نه پوهیږي نو په دې به څه پوه شي. د خبراونې په پیل کې مو د څو تنو احتمالي کاندیدانو له پلانونو خبرو.
قدرمن اوریدونکو، نن مو درته درې تنه احتمالي کاندیدان راوستي دي چې که بریالي شول څه به کوي، چې له خپلو پلانونو او هدفونو مو خبر کی. نو لومړی به له فقیر خان فقیر نه پوښتنه وکړو که بریالی شوې څه به کوي.
تاسو ټولو ته سلامونه وایم او غواړم دا ووایم چې ښځو ته به ډیر کار کوم، ځکه چې ښځې ډیر کار ته اړتیا لري. د ښځو حقوق، د ښځو د ستونزو هواری، د ښځو لپاره د ساتیرۍ او میله ځایونو جوړول، دا به د ما د کارونو په سر کې وي. بیا به نو وګورم چې هیواد او خلک څه ډول کار ته اړتیا لري، هغه کار به کوم.
مثلا کوم کار؟
مثلا اوس نشم ویلی.
د افغانستان د څلور خواوو په باره کې څه نظر لري؟
ښه نظر لرم. څلور خواوې ښی دي. که څلور خواوې نه درلودی نو بیا خو ډیره د خواشنۍ خبره وه.
مقصد مې دا دی چې حدود اربع یې که ووایې.
د جغرافي سوال دی؟
هو.
هو بخښه چې له جغرافي سره مې نه ده جوړه. زه په سیاست ښه پوهیږم.
نو ته چې وکیل شې او د خپل هیواد له حدود اربع څخه نه یې خبر، څنګه به د خپل هیواد د پولو نه ساتنه وکړي؟
خیر دی، زده به یې کړو. ایچ هم د مور په نس کې نه دي زده کړي.
اوس به هم ګلسنه مې خورته راشو. دا هم احتمالي کاندیدا ده. نو ګل صنمې، که ته کامیاب شې څه به وکړې؟
زه به ډېر کارونه وکړم. د کار لپاره ډېر یاداشتونه او پلانونه لرم، خو لومړی کار به مې د ښو هوټلونو جوړول وي، داسې چې د دنیا هر ډول خوندور خواړه په مناسبه بیه پکې وپلورل شي.
نو هوټلونه به د دې هېواد څه درد دوا کړي؟
خواړه د سړي ټول دردونه دوا کوي، خو چې خوندور، ګټور او متنوع وي. چې ګیډه دې مړه وي نو هر کار کولی شي، د هر کار کولو توان پیدا کړي او له ژوند خوند اخیستی شي.
خو خواران او غریبان به چې د دې هېواد اکثریت جوړوي، په هوټلونو کې به څنګه خواړه وخوري؟
هغوی به مجبوره شي چې د دغو خوړو د خوړلو لپاره کار وکړي او پیسې پیدا کړي. په بل ډول خو له خوارۍ نشي وتلی.
نور به څه کوې؟
د عطرونو، کریمونو، پوډرو او د ښکلا د نورو شیانو فابریکې جوړوم چې د خلکو څیرې ښکلی شي او نړیوال وپوهیږي چې موږ هم ځان ښکلی کولی شو.
څه ګمان کوې چې څوک به رایه درکړي؟
زه خو وایم چې له ټولو به د ما رایه ډېرې وي، ځکه زه خو د خلکو د خېټو غم خورم او په خلکو له هر څه نه خپلې خېټې ګرانې وي.
مننه ګل صنمې. اوس به له پیکۍ ستوری نه وپوښتو که وکیله شوې ته به څه وکړې؟
ټولو ته د سلام په وړاندې کولو سره غواړم ووایم چې زه خپله نه یم کاندیده شوې، د دوستانو تشویق مجبوره کړم چې په دې لاره قدم کېږدم او ځان د خلکو خدمت ته وقف کړم. زما شعار به دا وي چې خدمت د ترقۍ کلي ده. ښځه او نر سره برابر او یو د بل تکیه دي. نران تر ښځو ډېر کار ته اړتیا لري. موږ ښځې په نرانو ظلم ته ملا تړلې ده او زه دا په زغرده وایم.
زه دا نه درسره منم، نران په ښځو ظلم کوي.
هیله کوم چې مداخله مه کوه. ته چې غږېدې ما غوږ درته نیولی و، اوس چې د ما نوبت ده نو ته به غوږ نیسې.
اغلی پیکه ستوری دوام ورکه.
په ډېر تعصب سره ویلی شم چې دلته اوس هم هماغه تعصبونه حاکم دي او موږ یې په ښځو او نورو سره ویشلي یو. زه غواړم خدمت له نرانو پیل کړم او بیا ښځو ته راشم، او دا ځکه چې نران د هیچ چا هم نه دي پیاد او ټول انجوګانې د ښځو لپاره کار کوي او شعار ورکوي. همدا علت دی چې د کارګرانو چوکونه ورځ په ورځ له بیکارانو او عملیانو ډکېږي.
نو که ته وکیله شوې، کوم کار ته به د لومړیتوب حق ورکړي؟
زه به لومړی بیکارانو ته کار پیدا کړم، بیا به مفت ودونه ورته وکړم، بیا به هر سړي ته دوه کوټې کور جوړ کړم او بیا به ورته لاقل د یو کال خرڅ واچوم.
نو ته خو به د انګلستان مالکه یې. نو
هیله کوم چې مداخله به نه کوې.
ما چې د تا په ودونو کې مداخله ونه کړه، ته به هم د ما په هوټلونو غرض نه لرې.
اوس مقرره د اهلیت له مخې نه، بلکې د روابطو او نورو ملحوظاتو په اساس کیږي. نو له یوې مو موږ هم خبرو، پام وکړئ.
وهلا که پیاده، نوم دی څه شی دی؟
صاحب، خاورې ماشین.
ټوکې مه کوه، نوم دی خیم.
صاحب، همدا ماشین مې نوم دی.
ولې بل نوم نه پیدا کېده چې در باندې ایښی وای؟
څه خبر یم صاحب.
ګوره، له دې وروسته چې زه راشم نو سمدستي به سلامي وهې، پوه شوې؟
پوه شوم. داسې صاحب؟
نه، دغسې نه، پخه به هم ورسره وهې او سم درېش کېږې به.
نو صاحب، ما خو عسکري نه ده کړې.
خیر زده وای کې.
ولې صاحب، د دې وزارت نه د دفاع وزارت جوړیږي.
نه، وزارت به همدغه د ډوډۍ وزارت وي، خو قوانین او اصول به د دفاع وزارت پکې چلیږي، ځکه چې زه جنرال یم.
نو ته یې صاحب ولې د دفاع وزیر کولې نه؟
په دفاع وزارت کې د مرګ خطر دی.
ما خو نه دی اورېدلي چې تر اوسه د کوم د دفاع وزیر مړ شوی وي.
نن خو نه وای وی. نو ما به غږ درته ونه کړه، له دې وروسته به نه دلیل راسره وایې او نه به هم دومره راسره غږېږې، پوه شوې؟
ښه صاحب.
زه ورشه دا نور مامورین هم را خبر کړه چې پوه کړم.
ښه صاحب.
تر څو چې دا خلک نظامي ته راړوم، ډېر به مې په عذاب کې، یو یې هم پسه نه پوهېږي.
دغه دي صاحب.
السلام علیکم.
السلام علیکم صاحب.
وعلیکم سلام. دا نور نارینه مامورین څه شول؟
هغوی د کور لپاره سودا اخلي، منډۍ ته تللي دي او ځینې انتخاباتي کمپاینونو ته تللي دي.
دا نو وزارت نه دی، سم کاروان سرای دی. خیر سبا بل سبا ته به پوه شي چې دفتر دی. ګورې اغلی او مامورینو، زه یو جنرال یم او ټول عمر مې له درېش مارش مارش تیار سی او ژوند ژوند نه بل څه نه دي اورېدلي. نو له هر څه ماته د دفتر او ډوډۍ د وزارت نظم مهم دی. سر له سبا نه به ټول مامورین لومړی سهار لاین کېږئ، تعلیم قدم به کوی او بیا به مرش مرش خپلو دفترونو ته ځئ.
نو وزیر صاحب، زمونږ خو دغه شیان نه دي زده او اړتیا هم نه ورته لرو، ځکه چې مونږ خو ملکي مامورین یو.
سمه ده چې تاسې ملکي مامورین یئ، خو وزیر مو نظامی سړی دی. په هغه نظامی وزارتونو کې چې وزیران ملکي خلک دي، هلته ملکي قوانین چلیږي. نه لین شته او نه هم رسمي تعظیم، نه مازوم قدم شته او نه هم دریش. اوس زموږ سیستم ګډوډ شوی دی او په ګډوډ سیستم کې هر مسؤل خپل اصول لري او خپل قواعد پیاده کوي.
نو صاحب، له دې وروسته به موږ تعلیم قدم ځو.
هو، ماته چې راځئ باید سلامي ووایئ، کنه په پورتاتیف خیمه کې مو اچوم. سبا ته به د وزارت په بام څو دانې د پورتاتیف خیمې هم ودرو.
صاحب، د موږ به زده نه شي.
په دوو درندو سپیړو یې در زده کوم. د وحدت ملي حکومت خو څه ټوکې نه دي.
اوس دغه برک شعر هم واورئ.
ځینو روژه نیولې، ځینې روژې نیولې، ځینو روژه نیولې، ځینې روژې نیولې، په لاره تللی نه شي لکه یو کالی چې ډوډۍ خوړلې نه وي. ځینو روژه نیولې، ځینې روژې نیولې، په شنه سهار غصه وي توا هم د نیولې لکه یو دای روژه وي. ځینو روژه نیولې، ځینې روژې نیولې، زړه په میرمن ته شوي وید نسوارو اثر او رج پی کال تیریگی. ځینو روژه نیولې، ځینې روژې نیولې، په لاره تللی نه شي لکه یو کال چې ډوډۍ خوړلې نه وي.
دغه خپرونه ننګیار نشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، حسی حکمت او هیله زرمتی. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر دلګی د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم را سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام.
آیا د گاونډیانو سره په روژه میاشت کې مرسته کوي؟
رنگارنگ قطبونه دی وغه دی وغوړی چربی دی همغه د خپل غریبانه یا غته نه موږ خپل وسکیږه نه خلک مرسته کوي ډېر د گاونډیان خوندې هر شی وي په کوړی پخې کې د تبولانی پخې کې موږ خپل وسنه لرو کومه څوک نه کوي
خپل کور کې موږ سره یو زم سایګان دی هر شی پخې هر شی راوړي آیا بچان مینی مور یو یغي ور شی پخې موږ توالې نه راوړي
دا کار په ټولنیز لحاظ څنګه دی
جماعت وړنه راوړنه دی گاونډي ټول په ټولنیز ژوند کې ډېر مثبت رول لوبولای دی یعنی د گاونډیانو ترمنځ دی چې گاونډي ټول د ښو اړیکو یو څه زار مسکل
او اسلام د گاونډي د حقوقو په حق لا څه ویلي
او تاسو وګورئ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای مؤمن نه دی مؤمن نه دی مؤمن نه دی دا خبره دریز دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وای هغه څوک چې د خپل موروسی او په امسایه کې امسایه او بهوسی
قدر من اوریدونکو هر هغه څوک چې زموږ په خوا کې اوسي کی هغه تاسو موږ گاونډي ویل کیږي دا گاونډي حقوق په قرآنی آیاتونو او نبوي احادیثو کې ثابت شوی دی دا چې څومره خلک له خپل بي وزل گاونډیو سره مرسته کوي او که گاونډیان یې له نظر غورځولې دي او اسلام په دې باره کې څه وایي دا ټول په نننۍ کور او کلی خبرونه کې واوري زه فرشته غنیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده
لکه څنګه چې خپل خپلوان په سړي حقوق لري همدا شانې گاونډیان هم لري د گاونډیانو د حقوقو پر ځای کول او د هغو احترام کول د انسانیت او بشریت مهمه تګلاره ده او د اسلام حکم دی چې له گاونډیانو سره نیکی وکړي د همدې موضوع د خیر روښانه کولو لپاره شاببي چې د یو شخصي پارک پالنه او ساتنه کوي او له بېوزلۍ سرټه کوي وایي چې په خوا کې یې شتمن گاونډیان ډېر دي خو هیڅ مرسته ورسره نه کوي
مرسته نشته ده رنګارنګ قطبونه دي وغه دي وغوړي چربي دي همغه د خپل غریبانه یا غته نه موږ خپل وسکیږه نه خلک مرسته کوي ډېر د گاونډیان خو ډېر مرسته نشته غواړي نو خواره نشه غواړي نشته نه چی ورته هر شی وی ناراضي خوري وسم همدغه خپل ټکی یو باندې خپل وخت تیرو موږ روزه مات کې خاص یا کچالو پخو یا داسې هر شته مړه کیږي چې نه چی شه هر شی وی پکوړې پخې کې د تبولانی پخېږي هر شی وی ناراضي خو موږ خپل وسنه لرو کومه څوک نه کوي
همداراز درې څلوېښت کلنه نظیفه چې په همدې پارک کې لاسي کار کوي هغه هم وایي چې اوس هغه پخوانی مینه او زړسوی نشته که څوک مرسته کوي د سیالي او شریکي له مخې وي نه د زړسوی له مخې بېوزلو غریبو سره څوک هیڅ مرسته هم نه کوي
وضع اقتصاد مې خدای پاک ته معلوم دی چې زه خپله کونډه یم بچی را په غاړه دي مسخام کې کور ته ځمه زما بچیان وي مور وي دا خلک هر شی پخې ته موږ ته ولې نه راوړي زه دلته په دې دکان کې کار کوم د ورځې 200 روپۍ د کور کرایه شي خپل بچیان ته مې دا وچه ډوډۍ اخلم خلاص نورې شی نشته د چې زورته ویسم څوک ما سره مرسته نه کوي د کور کرا د خاطر چې د کور کې د پردي کور کې ناست يم د کور کرا نه غواړم ماشاالله خدای د ټول وضع اقتصاد خدای خو څوک د چا د کور نس خبر دي ما سره څوک کومک نه کوي مرسته نه کوي په دې روجه کې شم من کار نشته دي په کور کې من سره یو زم سایګان دي هر شی پخې هر شی راوړي آیا بچان مینی مور یو یغي ور شی پخې من توالې نه راوړي چې من ځان ته پخ کړم روجه نشې زم روجه نشې به ما خیر دی بچې په ځان باندې سخت تیره کې د کور کراه حکم یا تاسو ته شیرا وړم خود مزړه مې ورته کیږي چې ماغي خوري مونږ ورته ګور
د نه مینه هي د یکتو سیمې او سیدونکې شمس الدین وای چې د دوی په سیمه کې هم د روژه مات لیګل روا ډیر کم دی او خلک زکه یو بل ته روژه مات نه لیږي چې یو خو خلک بوختي او بل دومره سره نه پیژني
وو ګوندیان ولې نه ډیر دي وز اقتصاد زنه بي وزل دي زنه متوسط دي زنه فرمایدار دي اوس خو مرسته نه کوي هیڅ چا سره مرسته نه کوي ځکه اوس مصارفات ډیر شوی دي هر څوک پویږي ځان پویږي وز اقتصاد ما شکر ده متوسط ده مونږ ګوندیان سره مرسته نه کوي او ګوندیان مونږ سره مرسته نه کوي دا دود روښ تومره شومان ترقی کوي ارتقا کوي شهري شي کومکونه لمنځزي کومکونه په کلیو کې ډیر دي په اطرافو کې ډیر دي په ورسوالي کې ډیر دي
دریش پته کلن سادولا د کابل خار اوسیدونکو بیا وایي چې د افغانستان د خلکو په خوانی دود او روایت دي چې د روژې په میاشت کې ټول یو بل ته هر څه چې تیار وي لیږي او دوی هم خپل گاونډیانو ته په ځانګړي توګه هغو ته چې بې وزل دي روژه ماته لیږي
او روزه خو به راس برکت میشه چې حتما یا بل سره جماعت شریک یو وي نو موږ همیشه یو ورځ بعد یا روزانه همسایداری کوو یا بل سره روزانه نه دوی هم را لیږي کله بولانی را لیږي کله شفتل صاحب نو داس نور څه چې پخوي پر را لیږي طبعا یو خو اجتماعي ژوند د سره بل سره شریکي او هم د اسلام د نگار هم د اجتماع ټولنیز ژوند نگار د دوه طبعا مثبت رول لري دا غچا چې اقتصاد ضعیف دی یا مثلا همسایدا اته ولیږي ان په پور نه روزمات مثلا ټوک سره دغه کې یا صدا
د پکتیا ولایت اوسیدونکی ساحل وای په پکتیا کې بیا دا رواج ډیر دی او د دې ترڅنګ چې ګاونډیانو ته روژه ماته لیږي له نورو بېوزلو سره هم د روژه مات په وخت کې د خرما مرسته کوي
ولا د موږ یعنی د روژه مات په وخت کې اقرن یو شپږ اوور روژه مات هغه خوراکي توکي وي په دسترخوان کې درشي وي یعنی دا خوراکي توکي ډیر په کور کې نه پخېږي د مختلفو کورونو نه راځي دغه راز موږ کور نه نورو کورونو ته ځي روژه مات وړنه راوړنه دا ډیره د روژې په میاشت کې نو ښه خبره ده چې د غریبانو د هغه سره مرسته وشي په دې میاشت کې د ډېر د خیر کار حتی د یو خرما په اندازه که څوک د چا سره روژه ماتې چاته ورکړي دا ډېر ثواب دی نو تر خپل وسو پوان پورې لري
د لوګر ولایت اوسیدونکی حاجي ګل محمد بیا وایي چې دوی هم یو بل ته روژه ماتې لیږل را لیږل کوي له ګاونډیانو سره په ځانګړې توګه هغه ګاونډیان چې بېوزله وي
زمونږ په لوګر کې د روزې په مبارکه میاشت کې د روژه ماتې په رابطه لرتوه دا هغه ګاونډی مونږ په نظر کې نیسو چې د هغه اقتصاد ضعیف وي یعنې د هغه روژه ماتې یو شی چې په کور کې پخلی کوو بیا هغه سره یو څه ورلیږو چې هغوی روژه ورباندې افطار کور کې پخول که پکر و کوچه دا بیده تا پا فامیل بانده لگی مثلا دا قطر نا هم یو چه بسخرا مراسته که کما که دا نزده چنگ پا چنگ گاورد بیا هم دا کار که منکره یو کاسا یو شای چه پخری دا ویلی پس نو دا رواج دا یو نو دا حق بیا سیاسه رو تم ورکر سوای دا چه تاسه که بیرون هم سایت مسافر چو غرا که باید یو توب پیدا کار و رو باسه
دا چه پتولنیز لحاظ در روژه ماتی لیگل را لیگل چمرا گت لری افغان لیکوال او چیدون که سید نظیم سیدی راته وای
پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د گاونډي د حقونه تشریح کول نو صحابه ویل چې مونږ وړه او غزمن دار لدی لامل او چې اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ سره د گاونډیان په میراث کې شامل نه نو په دې کې شک نشته چې کله دغه پدیدې مونږ مراته وو مونږ د گاونډیان سره مینه محبت نورم زیاتیږي زمونږ د گاونډیان سره راشي درشي زیاتیږي زمونږ د گاونډیان د خیو خیګنې د بد د بد حالات او د ښه حالات نه ټوله پښتنه کیږي او تاسو خو دې پویږي راشه درشه هغه شای دی چې تاسو کله راشده شو شو کوي هر ډول ستونزې هر ډول خفګانونه هر ډول تاوتریخوالی چې وي دا په همدې باندې مینځل کیږي پاکیږي له منځه ځي او په رښتینې معنی هغه ټولنه چې ده په هغې کې امن قایمېږي او هلته دوستي او خوږلني راتلی شي
درنو اوریدونکو دا چې ګاونډي ته د روژه ماتي ورکولو په اړه اسلام څه وایي زما همکارې مریم توخی د افغانستان د علومو اکاډمۍ د اسلامي څانګې استاد څېړنپوه عبدالهادي صافي سره مرکه کړې چې
تاسو زه د رادیو ته غواړم د کور کلی پروګرام د څو شیبو د پاره درو یو تازه راپور زموږ ګوتو ته راغلی دی د وسلولو طالبانو ځینو سرچینو د ولسمشر د لنډمهاله اوربند پیشنهاد په اړه عکس العمل ښوولی دی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ وویل چې د روژې مبارکې میاشتې له اووه ویشتمې څخه د کوچني اختر تر پنځمې پورې اوربند اعلانوي ولسمشر ویلي وه چې په عین حال کې د هېواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کېږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلولو طالبانو خپل تهاجمي عملیات ودروي دا چې وسلولو طالبانو تازه څه ویلي نسیم شفق دا موضوع تعقیب کړی شفق صاحب کوم معلومات ستاسو سره په دې اړه ستاسو بس مهرباني
بلې سلام وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله طالبانو د افغان حکومت د اوربند غوښتنې ته مثبت ځواب ووایه طالبانو په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د اختر پورز یا د اختر پورز او د خوښیو د مراسمو د خطر سره کولو په خاطر طالبانو خپل ځواکونو ته ویلي دي چې دوی باید په کورنۍ او افغان ځواکونو باندې نه بهرنیان له دې څخه په افغانستان کې بهرنی ځواکونه له دې څخه مستثنا دي او ویل دي چې په افغان ځواکونو باید حمله ونه کړي طالبانو چې دغه اعلامیه خبره کړې په دې کې پنځه عمده ټکي دي چې یو یې همدا ده چې باید په کورنۍ او افغان ځواکونو دوی حمله ونه کړي طالبان او دومې دا ده چې په بهرنی ځواکونو د خپل حمله همداسې جاري وساتي درېمه موضوع چې دغه ده چې په عین حال کې ویلي دي چې کوم بندیان چې له طالبانو سره دي د هغوی په اړه باید څېړنې وسي او که چېرې هغوی تضمین ورکولی سي د هغوی د خلاصولو یا د خلاصون یا د آزادولو لپاره د زمینه مساعده سي. څلورمه موضوع چې دغه داده چې ویل شوي دي چې طالبانو سره چې کوم بندیان دي د هغوی لپاره د زمینه مساعده سي چې اختر په خوشحالۍ ولمانځي او دغه راز د کورنیو سره د ملاقات نه هم مساعده سي. او پنځمه خبره چې پکې راغلي هغه داده چې طالبان دی په هغه سیمو کې چې عام خلک هلته ګڼګونې کوي د اختر په ورځو طالبان دی هلته نه ورځي تر څو چې د دوی په خبره یا د طالبانو د اعلامیې له مخې عام خلکو ته مرجو بلونه وړي. نو د طالبانو مثبت ځواب ورکړی خو په اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی د اوربند موضوع به یوازې د اختر درې ورځې یعنی د اختر اول ورځ دوهم ورځ او درېم ورځ به طالبان هم اوربند کوي او په افغان ځواکونو به حمله نه کوي.
بلین شفق صاحب تاسو یادونه وکړه چې دغه اوربند درې ورځې به وي. د افغان ولسمشر د اوربند پیشنهاد په اړه د امریکا دفاع وزیر جماعتي سهم د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې څرګندونه وکړه او د ناتو سرمنشي هم په دې اړه خوشبيني څرګنده کړه. په افغانستان کې د نن عکس العملونه څه دي چې دغه ډول لنډمهاله اوربند څومره کولای شي چې اصلي اوربند ته زمينه برابر کړي؟
په مجموع کې په عامو خلکو کې او حتی په سیاسي حزبو کې چې هغوی هم عکس العمل وښود او هغو هرکلی وکړ او دا یو خیم اقدام وباله. دغه راست په عامو خلکو کې هم د جمهور رئیس غنی دغه پیشنهاد د اوربند چې طالبانو ته کړی د یوې اونۍ لپاره دا مثبت خلک په مثبت سترګو ورته ګوري او دا یو ښه اقدام بللی دی. او حتی په ټولنیزو رسنیو کې لکه فیسبوک هم تر ډیره تبصری امدادي چې دا کېدای شي په یو ډول سره زمينه مساعده کړي دایمي اوربند ته او حتی سولې ته. د دې ترڅنګ روسیه هم له دغه اقدام څخه د افغان حکومت هرکلی کړی دی، ویلي چې دا ښه اقدام دی. نو ځینو استثناءاتو کې ځینو کسانو لکه مثلا امرالله صالح د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس هغه یو ډول ویلي دي چې دا کېدای شي ډېرې وینې تویدو ته په راتلونکي کې زمينه برابر کړي. هغه په دې اړه ځینې خبرې کړي. نو زه د نقیص دی ول تر ډېره عام خلک له دې څخه پټینګ ملاتړ کړی دی او دا یو ښه اقدام بللې دی. او حتی دا د ولسمشر غنی هغه جرأت او جسارت بللې دی.
ډېره مننه نسیم شفق. په کابل کې و موردل چې د وسلولو طالبانو سرچینو د ولسمشر د لنډمهاله اوربند پیشنهاد په اړه عکس العمل شولې او منلې ده چې د اختر په دریو ورځو